وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه واضح اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په خبرونه کې اوري چې په د کندوز تخار پر لویه لاره د یرغمل نیونې په ننۍ پیښه کې 8 تنه مسافر په دې بریالی شوي چې د یرغمل نیونکو له منګولو ځان وژغوري او د نورو د خلاصون لپاره هم افغان چارواکو ویلي چې عملیات کوي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د بیلاروس پلازمېنه منسک ته سفر کوي چې د هغه هیواد له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره خبرې وکړي او په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون وکړي. هیلري کلینتن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپله بریا اعلان کړه. خو مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه صفی وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د وژل شوي غړي شیر ولی وردګ د قضیې د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي هڅې پیل کړي، او د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو قومندان له خپلو 5 ملګرو سره وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د ولسی جرګې د وژل شوي غړي شیر ولی وردګ د قضیې د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. سرور دانش چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله وویل چې ډیر ژر به ټاکل شوی پلاوی خپلې پلټنې بشپړې او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي.
د یادونې وړ ګڼم چې د شیر ولی وردګ د وژنې قضیې د پلټنې لپاره د حکومت له لورې یو پلاوی ټاکل شوی چې د موضوع جزئیات به په لنډو ورځو کې خلکو سره شریک شي.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازی انجینر شیر ولی وردګ د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ خپل کور ته نږدې د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو د شیر ولی وردګ د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت د دې ستونزې د حل لپاره جدي هڅې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په دوامداره توګه پاکستانی چارواکو سره د دې ستونزې د حل لپاره په اړیکه کې دی. هر کله چې دا هڅې نتیجه ورکړي، ان شاء الله د هڅو پایلې به له خلکو سره شریکې شي.
پاکستان د روانې میلادي میاشتې له سره خپل هغه پریکړه عملی کړه چې پر اساس یې هیڅ افغان نشي کولی چې له ویزې پرته د تورخم او نورو لارو دغه هیواد ته ورشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر رسنیو له لورې د ډرون یا الوتونکو کمرو په استفادې بندیز لګولی. دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې له ټولو رسنیو غوښتل شوې چې د دا ډول کمرو له ګټې اخیستنې لاس واخلي. کورنیو چارو وزارت وایي ډرون یا الوتونکي کمرې چې د پراخ پوښښ قابلیت لري امنیتي ادارو ته ستونزې پیدا کړې. الوتونکي یا ډرون کمرې په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د یو شمیر رسنیو له خوا کارول شوي دي. او د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو قومندان له خپلو 5 ملګرو سره وژل شوی. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قول اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن شیرین آقا ازادي راډیو ته وویل چې له دغو وژل شویو کسانو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د روانې اونۍ له پیل نه په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیل شوي او اوس هم روان دي. د داعش وسلوالو د کوټ ولسوالۍ عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري.
هیلری کلینتن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپل بریا اعلان کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته د بریا مبارکي ورکړه. د امریکا په خوانی لومړی میرمنې چې د سناتور دنده یې هم تر سره کړې او د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر پاتې سوی خپل بریا ولمنځله او وی ویل
Thanks لتاسو مننه موږ نن یو هدف تر لاسه کړ د زموږ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو شزه د یو لوی ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره نومانده کیږي
پینیمانی ویلی چې اوباما هیلری کلینټن ته تلیفون وکړ او مبارکي ورکړه چې د ډیموکرات ګوند لخوا په کاندیدۍ ترلاسه کولو کې بریالی سو. د چین په سرحدي سیمه شینجن کې چارواکي له اوسیدونکو غواړي چې د سفر د اسنادو د غوښتلو پر مهال باید خپل ډي ان ای نمونې او نور بیولوژیکي معلومات ورکړي. په یلي قزاق پلواکه ولسوالۍ کې کمونیست ګوند ورځپاڼې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د سفر اسنادو ته درخواست ورکوونکو څخه به د وینو د نمونو ګوتو د چاپ ثبت سوي ږغ او درې اړخیزو عکسونو غوښتنه کیږي. د یلي د ورځپاڼې په وینا دغه نوې پالیسی به پر پاسپورت اخیستلو او تمدید کولو او یا د چین، هانګ کانګ او ماکاو سیمو ته د تګ لپاره پر اسنادو او همدارس د تایوان خپلواک ټاپو ته د سفر پر اسنادو تطبیقیږي. دغه نوې قوانین د جون په لومړۍ نیټه د روژې تر میاشتې مخکې عملي سول. د چین چارواکو په شینجن سیمه کې پر حکومتي کارکوونکو، زده کوونکو او کوچنیانو د روژې بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن منسک ته سفر کوي چې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره وویني او په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون وکړي. کرملین ویلي دواړه مشران به د یورو آسیان اقتصادي اتحادیې د پراختیا پر امکاناتو خبرې وکړي. پرون د روسیې او بلاروس درې نیم سوه کسانو په سیمه ییزه غونډه کې د ګډون پر مهال د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي د دې غونډې ګډونوال به د $300 میلیون په لګښت ګڼ شمېر قراردادونه او موافقې لاسلیک کړي. د یوې نوې څېړنې له مخې تیر کال په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات سوی خو نوره نړۍ زیاته خوندي سوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په کلنی راپور کې راغلی چې تروریزم تر پخوا ډیر سوی دی. د جګړو پر مهال د وژل سوي شمیر له تیرو 15 کلونو زیات سوی دی. د کډوالو او بې ځایه سوي کسانو شمیر تر تیرو 16 کالو زیات سوی دی. راپور وایي چې په 2015 کال کې د تاوتریخوالي لګښت $15.5 تریلیون و چې د ټولې نړۍ د ناخالصو عوایدو 10.3% برخې برابر دی. په راپور کې اسلین په نړۍ کې تر ټولو خوندي هیواد بلل سوی او بیا ډنمارک، آسټریا، نیوزیلند او پرتګال یاد سوي. په نړۍ کې په تر ټولو خطرناک هیوادونو کې د سوریې، جنوبي سودان، عراق، افغانستان او سومالیا نومونه یاد سوي دي. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي له 2014 کال راهیسې 10,000 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په مدیترانه کې غرق سوي دي. د دې ادارې په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور سو راغلی چې د مدیترانه په سمندرګي کې د مړو سوو کسانو دقیق شمیر 10,000 او 15 تنه دی. دا شمیر تایید سوی دی. دا ملګرو ملتونو راپور په داسې حال کې خپور سوی چې اروپایي ټولنې له افریقا د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره نوي پلانونه اعلان کړي دي. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل کې غوړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې د کندوز تخار پر لوی لار د یرغمل شو د اخلاصون لپاره هڅې تیز شوې دي. د هلمند امنیت قومندان د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې څلوېښت په سلو کې تشکیل خیالي بولي.
د اردو په برخه کې د تحقیق وسي او د اردو د کیک شمیر د معلوم سي. موږ په دې کې نه چې دا کار په اردو کې هم موجود دی، دونو سرتیره نسته. دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان سوي دي او وژل سوي دي.
دغه راز د افغانستان د ملي اردو په تشکیل کې هم د خیالي سرتیرو یا هغه چې یوازې په تشکیل کې نمونه دي خو عملا وجود نه لري د بررسي یا څېړنې غوښتنه کیږي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان د باور رایه اخیستلو لپاره نن ولس جرګې ته معرفي کړل. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي که په تورخم کې د مسافرو په وړاندې بندیزونه همداسې دوام وکړي نو ولسي خوځښتونه به راپورته شي.
که بیا دغسې مشکلات هم زیاتېږي نو تاسو مطمئن اوسېږئ چې لکه څنګه چې پخوا خلکو د چړې او د تورې او تبرګي سره جګ شوي وو، نو یو ځل بیا به دا خلک راجګېږي دغسې کړنو په خلاف.
په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون د رئیس د وژل کېدو د پیښې په اعتراض کې د کوټې مدافع وکیلانو محکمو ته لورتګ بایکاټ کړی او درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی. د ایالتي حکومت یو مشر وایي
یقینا دا راته خلک چې هغه روشن فکر وي
د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې در تخبرو د برابرۍ پر اصل خبري شوې دي.
په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون او د نافذو قانون لخوانه خلکو ته من پیژبین شي.
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د راپورونو له مخې د کندهار دوبخې د کندوز تخار پر لویه لاره د یرغمل نیونې په نننۍ پیښه کې وتنه مسافر په دې بریالی شوي چې د یرغمل نیونکو له منګولو ځان وژغوري. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په وینا نن سهار د کندوز تخار پر لویه لاره په باغ میری سیمه کې وسلوالو شاوخوا وڅلوېح کسان له موټرو راښکته کړل. وتنه یې د پیښې په مهال د لویو لارو د ساتنې د پولیسو د ډزو په نتیجه کې په تیښته بریالی شوي او د څلوېښتو برمته شوو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. سمیزو چارواکو ویلی چې دغه کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي خو خپل طالبانو تر اوسه د نننۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د خوشې شوو اوو کسانو له ډلې یوې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دی په موټر کې بیده و چې وسلوالې موټر ته ورپورته شول. دا په سیمه کې دوهمه پیښه ده چې پیښیږي. تېره اونۍ د کندوز په علي آباد سیمه کې په ورته پیښه کې طالبانو د څلورو بسونو 150 اتیا سپرلۍ ښکته کړې چې 150 یې بیرته آزاد، 14 یې ووژل او د پاتې شلو یرغملو 12 وروسته خوشې کړل، خو د اتو تنو یرغملو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. دا چې د نوې پیښې د څلوېښتو یرغمل شوو د خلاصون لپاره افغان چارواکو تر اوسه څه اقدامات کړي؟ له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نریا صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. همدارنګ د ازادي راډیو اوریدونکو ته څرنګه چې ټول ته معلوم ده، نن سهار 9 بجې وسلواله طالبانو د کندوز تخار لوی لارې یعنی د باغمري په سیمه کې د یو څه درې ډوله موټر درولې. همدارنګه یو سره شدور موټر د سیمه چارواکو په وینا چې و څلوېښت تنه مسافران د یرغمل نیولي دي. او په سیمه کې د کندوز والي اسدالله عمرخیل رسنیو ته وویل چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو عملیات په سیمه کې دوام لري څو دغه مسافران د وسلوالو طالبانو له منګلو څخه وژغوري.
تروسه کوم پرمختګ هم شوی دی؟ ترک لګول شوی چې دغه وسلوالو چې چارواکو ویلي طالبان دی دوی چیرې به ویلي دي؟
نوري صاحب، د کندوز والی وویل چې دا کسان وسلوالو طالبانو ته تختوري دي او دوی ویل چې دغه کېدای شي وسلوالو طالبانو د موټر سکل په وسیله د کندوز کوچی کوبې سیمه ته بولی. دوی ویل چې اوس مهال زموږ نور امنیتي ځواکونه سیمې ته د راتګ په حال کې دي څو په نوموړې سیمه کې خپل عملیات پلي کړي او دغه دغه مسافران د هغوی له منګولو څخه ژوندي وژغوري. او ولی دا هم ویل چې وطنه مسافران د لوی لارې د پولیسو د لوی لارې ساتلو پولیسو لخوا نه ژغورل شوي.
بله، د لکندز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریانو چې د نن نه پیښې نور جزئیات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، نن د کندوز تخار پر لویه لاره وڅلوېخت مسافر وسلوالو له بسونو له یو بس او سره چې ډول موټر راښکته کړل. و مسافر هم د لویې لارې د پولیسو په ډزو په نتیجه کې د یرغمل نیونکو له منګولو آزاد کړی شوي، خو د څلوېښتو نورو یرغملو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. او افغان چارواکو ویلي چې د هغوی د خلاصون لپاره عملیات په پام کې نیول شوي دي. د یادونې وړ بولو چې دغه راز وړم ورځ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هم طالبانو 12 تنه چې یرغمل کړي وو وژلي. دا خبره د پاوز د استخباراتو یو چارواکي غلام محمد طاهری وکړه او وی ویل چې دغه 12 تنه چې وسلوالو طالبانو مخکې یرغمل کړي وو پکې 8 تنه پولیس او 3 سرتیری او دغه راز 2 ان چارواکي شامل وو چې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شول.
ازادي راديو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راديو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغان ولسمشر دوه مرستيال د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان د باور رای د اخیستلو لپاره نن ولس جرګې ته معرفي کړل. سرور دانش نن د ولس جرګې په عمومي غونډه کې له وکیلانو وغوښتل چې اوسنیو امنیتي شرایطو ته په کتو دغو کاندیدانو ته ژر د باور رایه ورکړي. د ولس جرګې ځینې غړي وایي چې په حکومتي ادارو کې د سرپرستۍ فرهنګ د پای ته رسېدو لپاره به د کاندیدانو ته د باور رایه ډېر ژر ورکړي. تفصیل دی رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرستیال وایي د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدانو ته د باور رایه په ورکولو سره به په ادارو کې د سرپرستۍ سیستم ختم او د هیواد امنیتي وضعیت په ور سره ښه شي. سرور دانش د ولسی جرګې غړیو ته وویل اوسنی امنیتي وضعیت په کتو له بل هر وخت زیاته اړتیا ده چې ولسی جرګه معرفي شوی کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
نن ورځ د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ته استمعرفي کوم. له تاسو وکیلانو څخه جدي غوښتنه کوم څومره چې جر کېدی شي دغو شخصیتونو ته د تایید رای ورکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو مده وړاندې د ملي امنیت سرپرستۍ لپاره محمد معصوم ستانکزی او د دفاع وزارت لپاره ډګر جنرال عبدالله خان حبیبي د سرپرستانو په توګه ونومول چې اوس ولسی جرګې ته ور وپیژندل سول. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو تر اوسه د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي او له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم د سرپرست لخوا رهبري کیږي. د ملي امنیت اوسنی سرپرست محمد معصوم ستانکزی تیر کال جمهوري ریاست د دفاع وزارت لپاره د کاندید په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړی وو، خو ښاغلی ستانکزی ونه توانید چې د باور رایه خپله کړي. د ولسی جرګې غړي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به نوي معرفي شوي کاندیدانو ته د باور رای ورکولو بهیر پیل کړي. د دغه جرګې غړي عبدالله خان حبیبي او محمد معصوم ستانکزی ته د باور رای ورکولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ولسی جرګې غړي یوسف صابر ازادۍ راډیو ته وویل د هیواد روان امنیتي وضعیت او د سرپرستۍ فرهنګ د ختمولو لپاره د جرګې غړي چمتو دي چې یادو کاندیدانو ته د باور رای ورکړي.
دوی به په دې راتلونکي هفته کې یا د څو ورځو کې د رایې د اعتماد د رایې اخیستلو لپاره دلته ولسی جرګې ته راشي. تاسو بهتره معلومه ده چې وضعیت ډېر زیات اساس ده په دې وختونو کې، نو دلته د ولسی جرګې وکیلان هم دا احساس کوي چې دوی باید دغه مهم دوه مهم نهادونه چې دي هغه باید په سرپرستۍ کې پاتې نه شي. او زه امیدواره یم چې دوی د ولسی جرګې نه به دوی د اعتماد رایه واخلي.
خو دغه جرګې بلغړی عبدالرحیم ایوبی وایي په حکومت کې د نن خپل منځي اختلافونه او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ قومي او سمتي دریزونه باید د لامل سي چې عبدالله خان او محمد معصوم ستانکزی د باور ترلاسه نه کړای شي. خو دا به وروسته روښانه سي چې آیا ولسی جرګه یا دو کاندیدانو ته د باور ورکوي او کنه.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بی سیم شرکت ګډونکوونکی یاست، اته سوه اته نوي ډایل کړئ د ازادۍ راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واورئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اوري، له اوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو وایي که په تورخم کې د مسافرو په وړاندې بندیزونه همداسې دوام وکړي نو ولسی خوځښتونه به راپورته شي. په تورخم کې پاکستاني چارواکو له یوې مودې راهیسې د مسافرو پر تګ راتګ سخت مقررات وضع کړي او له مسافرو چې له پولې تیریږي د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کوي. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري دا موضوع څېړلې ده.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي د تورخم په دروازه کې د مسافرو پر تګ راتګ روسي بندیزونه او شرطونه د ولسونو د منلو وړ نه دي او کچېرې همدې ستونزې دوام وکړ نو ولسي خوځښتونه به راپورته شي. د تورخم دروازې په اړه د خلکو غبرګونونه هغه مهال راپورته شول چې له تېر یوې اونۍ راهیسې پاکستاني ملیشو په تورخم دروازه کې له ویزې پرته د مسافرو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل اجمل عمر وایي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د یو قوم نه بېلیدونکي کورنۍ استوګنې دي او د پاکستان حکومت د هڅه ناکامه ده.
حالانکه چې هغه معاهده چې پخوا شوې ده د هغې په اساس باندې یا خوا پښتانه ورونه یا دې خوا پښتانه ورونه هېڅکله هم نه شي کولی چې هغې څوک پاسپورټونه والي او په ویزه باندې تګ راتګ وي، ځکه زموږ تاسو یعنی هم دې خوا خپلوي سره لرو، هما خلکو سره خپلوي خپل منځو کې لري. که چېرته دغسې مشکلات دا خلک زموږ همسایګان او د افغانستان خلکو ته پیدا کوي نو په دې کې هم موږ د مرکزي دولت نه غوښتنه دا کوو چې دغې موضوع ته زر په زره د پای ټکی کړي، ځکه چې افغانستان ولسونه دغې سره ډېر د مشکل په حال کې دي.
نو موړ وای کچیر د تورخم په دروازه کې لګیدلې بندیزونه لري نشین او ولسونه مجبور دي چې د دې کار پر ضد راپورته شي. د وای هغه وخت بیا د ولسونه مخه هیڅ څوک نشینی ولې
کچرته دغه سي فشار په مونږ باندې وردی خدای نه خسته ولس سباله جګیږي او د دوی په خلاف باندې غږ دی او چتای او کبه دغه سي مشکلات هم زیاتیږي. نو تاسو مطمئن اوسئ چې لکه څنګه چې پوخه خلکو د چړې او د توري او تبرګي سره جګشیو نو ځربیا به داخله کراجیږي دغه سي کړونو په خلاف.
بلخوا د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال وای د تورخم پر دروازه ورستی او بندیزونو خلک لګن ستونزو سره مخ کړي او دوی دا مشکل له مرکزی حکومت سره شریک کړي ترڅو د ډیپلوماټیکو لارو دا مسله اواره شي.
او وقنم دا اوس خو د ویزی مشکل په مجموع کې پیاد شوی ځکه موږ د پخوانی پروتوکول نه مخې چې دغه سیمه باندې به خلک اخوا دی خو خلک به آزاد لره تللو هیڅ مشکل او دا ستونزه تر اوسه پورې نه پیښه شوې. دا خو انشاءالله مرکزی حکومت به زموږ په دې کې هڅه کوي هغه خپل کار به کوي چې رقم اقدامات کوي چې مقصد زمون خلکو ته سہولتونه امکانات برابر کړي. تګ راتک
لډیر پوخاره هيسي د ډیورن پر کرخه مسافرو تګ راتک لویزي پرته کولو خو د یو شمیر مسافرو په وینا په دې ورستیو کې د تورخم دروازه یوازې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته میشتو پښتنو لپاره د زورونې لار ګرځیدلې او کله په یو کله په بل بهانه د مسافرو پر مخ تړلې وي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد د قانونو د غیر قانوني انکندنو په برخه کې به د ګلوبل ویټنس چیرنیز بنسټ د ورستی راپور د هغې برخه په اړه اقدام وکړي چې په دوی پورې اړه لري. د وزارت ویان محیودین نوري نن په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوی په تېر یو کال کې د افغانستان د قانونو لزور څخه وبخي دوی په افغانستان کې د غیر قانوني کیندنو ډیر مخنی ولیدل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د ګلوبل ویټنس راپور به د دې وزارت لخوا وڅېړل شي او د دوی هڅه هم دا ده چې د افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخونی ول شي. اجمل تورمانی نور تفسیر وړاندې کوي.
د قانون وزارت د ګلوبل ویټنس څېړنیز بنسټ پر راپور کې د هغو اشخاصو په اړه چې ویل کېږي د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې لات لري وایي یو شمیر بنسټونه شته چې په دې برخه کې مستقیمه دند لري او هغوی باید په دې اړه پریکړې وکړي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیودی نوري د چهارشنبه پولیس په کابل کې ویګړی خبری غونډه ته وویل چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په برخه کې به د ګلوبل ویټنس څېړنیز بنسټ د راپور د هغې برخه په اړه اقدام وکړي کوم چې په دوی پورې اړه لري.
موضوعاتو پاړه چې مطرح شوی او یو برخه د قانون او پټرولیم په وزارت پورې اړه لري داغه پاړه به اقدام وشي او د فیرس پاړه یو شمیر بنسټونه شته چې په دې برخه کې مستقیمه دندې لري او هغوی باید پاړه خبرې او پریکړې وکړي
تصمیم بگیرن. خاغله نوري وایي چې د مقررو او طرز عملونو پاړه ډیر بنسټیز اصلاحات راغلي چې دا به د لاجورد او نور قیمتي ډبرو د قانوني کیندن لپاره ښه زمينه برابره کړي. د نوموړي په وینا دوی په تېر یو کال کې د افغانستان د قانونو له 1200 غیر قانوني کیندنو مخنیوي کړی دی. د ګلوبل ویټنس په نوم څېړنیز بنسټ د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي د بدخشان ولایت د قیمتي ډبرو قانونه د یو شمیر زورواکو او سیمه ییزو قومندانانو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. په دغه راپور کې د عبدالمالک په نوم د یو سیمه ییز قومندان نوم هم راغلی چې ویل شوی د ملي دفاع وزارت د پخواني وزیر بسم الله محمدی ملاتړ له ځانه سره لري او د بدخشان ولایت په کران او منجان کې په غیر قانوني ډول قانونه کیندي. خو بسم الله محمدی د سې شنبه په ورځ په کابل کې په وی خبري غونډه کې له یاد تورونو ځان پاک کړ. خاغلی محمدی د پوړاندې د غیدا به بنسټه غنړي او د اسنادو د موجودیت په صورت کې ځان خلکو او قانوني ارګانونو ته جواب کوي غنړل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د ګلوبل ویټنس راپور به د یاد وزارت لخوا وڅېړل شي او د دوی هڅه هم ده چې د افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه د ورځې په خبري ناسته کې وویل
گزارش از طرف ما در وزارت مداخله
دا راپور به د کورنیو چارو وزارت لخوا تر غور او څېړنې لاندې ونیول شي او هغه مسولیتونه چې مونږ ته راګرځي مونږ به هڅه وکړو چې د خپلو پروګرامونو په چوکاټ کې د افغانستان د قانونو د غیر قانوني کیندنې څخه مخنیوي وکړو.
از استخراج غیر قانوني معدن افغانستان جلوگیری بکنیم.
د افغانستان د قانون وزارت وایي د ټولو هغو کسانو په اړه د قانوني اجرااتو غوښتونکي دي کوم چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې او د کاني موادو په قاچاغ کې لاس لري. د دې وړاندې شفافیت د څار سازمان ویلي د افغانستان د قانونو له غیر قانوني کیندنو څخه وسلوال مخالفین او زورواکي ګټه اخلي او کې حکومت مخاونه نشي هغه هیلي به عملی نشي چې ولسمشر په اوږدمهال کې قانونه د اقتصادي ځان بسیاینې سرچینه بللې.
و موردل چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د هیواد د قانونو د غیر قانوني کیندنو په برخه کې به د ګلوبل ویټنس سیرنیس بنسټ د ورستی راپور د هغې برخه په اړه اقدام وکړي چې په دوی پورې اړه لري. په دغه راپور کې چې د تیر ورځ خپور شو د افغانستان په شمال په تیر بیا بدخشان کې د لاجوردو د کان د غیر قانوني کیندنو پر موضوع ډیر سرخی چې ترې سیمه ییزې ملیشیا او د غراز وسلوال طالبان ګټه پورته کوي. د افغانستان د برخې مسؤول ویلي دي چې کچېرې د افغانستان حکومت د قانونو سم مدیریت وکړي نو تر ډیره به د دې هیواد اتکا پر بهرنۍ مالی مرستو کمه شي. په افغانستان کې د عوایدو د راټولېدو د هڅو په ترڅ کې د کندهار ترانسپورټ ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ترانسپورټي اسانتیاو د ښه والي او د عوایدو د شفافیت لپاره غواړي د ښار په دخولي دروازو کې 8 ترمینلونه جوړ کړي. دغه ریاست دوه نورې طرحې هم جوړې کړي چې په کندهار کې د سړکونو د خرابوالي د مخنیوي لپاره ځینې مقررات په پام کې نیول شوي دي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
په کندهار کې یوه لویه نیوکه دا ده چې د ترانسپورټ د عوایدو د راټولولو په برخه کې شفافیت نشته او په ښار کې د چلیدونکو ترانسپورټي موټرونو کنټرول هم په سمه توګه نه ترسره کیږي. خو د کندهار د ترانسپورټ ریاست مسؤلین وایي د دې ګمان د لرې کېدو لپاره خپل وزارت د نوې طرحې وړاندې کړي. د ترانسپورټ رئیس نجیب الله احمدي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي په جوړو سو طرحو کې تر ټولو ګټورې د ښار په څلورو دروازو کې د 8 ترمینلونو جوړول دي. هغه زیاتوي چې د دې ترمینلونو په جوړولو سره نه یوازې د عوایدو د راټولولو او ترانسپورټي موټرونو په کنټرول کې شفافیت رامنځته کیږي، بلکې مسافرونو ته به شرط د داخلېدو سره سم د ناستې د ځای ډوډۍ خوړلو او آن د شپې تیرولو امکانات برابر سي.
چې ترمینلونو د کندهار لپاره به 8 ترمینلونه به زه جوړ کړم. البته دې طرحه به زه راواستوم، دا موږ پیشنهاد بل ورته وکړو چې دا د شاروالۍ د طریقه موږ ته جوړ شي چې هغه بودیجه چې د تخصیص کیږي دې لپاره د خصوصي سکتور لخوا چې جوړ شي چې بیرته زموږ په ولایت کې مصرف شي، یعنی مرکزي ته ولاړ نه شي. دلته شاروالۍ ته ولاړ شي، د ښار خوا د ښار د شاروالۍ د خوا بیرته هغه بودیجه چې په لاس راوړل کیږي هغه دې بیرته په ښار کې مصرف شي.
د کندهار د ترانسپورټ رئیس همداشان وایي دوی نورې طرحې د الکترونیکي دروازو نصب دي چې د اضافه بار موټرونو د کنټرول ترڅنګ به د مسافرونو د سب په برخه کې هم ګټور تمام سي. تر اوسه د دې طرحو د تطبیق د نیټې او لګښتونو په اړه معلومات نشته، خو د ترانسپورټ رئیس وایي چې اړوند وزارت ورسره د کار د ژر پیل ژمنه کړې ده.
موږ څلور دروازې د بلورکي دروازې جوړ کړو چې هر موټر د دې پیسته وزونه نه وزي. یو کېدلی سي تر اسه ترانسپورټ په وایدو کې لوړوالی راسي، دوه کېدلی سي تر شوالي په وایدو کې لوړوالی راسي، هاته د ګمرک په وایدو کې لوړوالی راسي. هغه شاري ټرافیکي ازدحام به دلته برابر وي، څوک به د سرغړونه نه شي کولی. دوهم کټګوري کې بلنټوناج بار به مخه په پایده میرا اساسه ودان چې وظیفه ده د بلنټوناج بار چې باید کنټرول کړي، دغه مخه پر وخت زمان باندې کړل شوی نیول شوی.
د کندهار د ترانسپورټ ریاست مسؤلین وایي ترانسپورټي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د هغه تړون د تمدید هڅې هم پیل کړي چې له مخې د افغانستان موټرونه کولای شي پاکستان ته واوړي.
خبریاست تیرونه په سویس کې د الټر غرونو لاندې د ګوتارت په نوم په نړۍ کې د اورګاډي تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. سویس ته دغه تونل پر جوړولو 10 کاله کار وکړ او 2 میلیارد ډالر یې پرې ولګول. په ګوتارت کوتل کې تر دې پخوا هم 2 تونلونه تیر شوي وو. لومړنی چې په 1928 میلادي کال کې جوړ شوی وو ریل لاره ده. د سویس ګوتارت تونل د جاپان تر سیکان تونل نږدې 450 کیلومتره اوږد دی. تر دې مخکې د جاپان دغه تونل د نړۍ تر ټولو اوږد تونل و. د سویس ګوتارت تونل په ځینو برخو کې 1400 متر ژور جوړ شوی دی. په دې تونل به په ژمي چې نورې لارې واورو پوښلې وي زیات تګ راتګ کیږي. ویل شوي چې د دسمبر په میاشت کې به 3 شپېته باري اورګاډي او 15 شپېته مسافر وونکی اورګاډي په دغه تونل کې تګ راتګ کوي. د نړۍ د دغه اوږده تونل په پرانیستونکو مراسمو کې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی ګډون کړی و. دا تونل به د جرمني او ایټالیا ترمنځ تګ راتګ اسانه کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون د رئیس د وژل کېدو د پیښې په اعتراض کې د کوټې مدافع وکیلانو محکمو ته له ورتګه بایکاټ کړی او درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی. په دې اړه په تفصیل په راپور سربیره دغه راز دا چې ولې په کندوز کې بیا د یرغمل نیونې پیښه کیږي او امنیتي چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز له یوه استازي سره مو خبرې کړې دي. په هلمند کې د پولیسو په تشکیل کې د هغو پولیسو چې یوازې نمونه په فهرستونو کې دی خو حضور نه لري په دې اړه هم یو تفصیلي راپور لرو او د اساسي او بشري حقوقو نیز پروګرام هم در تخبرو. خو اوس بیا هم ملالۍ بشیر ته ور ورکو چې د لنډ خبرونه واوروي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای چې د ولسی جرګې د وجلسي غړي شیرولی وردک د قضیه د پلټنې لپاره حکومت یو پلاوی ټاکلی. د افغانستان بهرنی چارو وزارت پاکستان ته د افغانانو د ورتګ د ستونزې د حل په اړه جدي هڅې پیل کړې دي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو قومندان ل خپلو پنځو ملګرو سره وژل سوی. د افغانستان کورنۍ چار وزارت د شمیر رسنیو له لوري د ډرون یا الوتونکو کمرو په استفادې بندیز لګولې. هیلری کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته د کاندیدانو د غوراوي په پروسه کې خپله بریا اعلان کړه. د چین په سرحدي سیمه شینجن کې چارواکي له اوسیدونکو غواړي چې د سفر د اسنادو د غوښتلو پر مهال باید خپلې ډي این ای نمونې ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن منسک ته سفر کوي چې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره وویني او په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون وکړي. د یوې نوې څیړنې له مخې تیر کال په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات سوی خو نوره نړۍ زیاته خوندي سوې ده. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي له 2014 کال راهیسې 10,000 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په مدیترانه سمندرګي کې غرق سوي دي.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې روسي هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان پر تازه او وچې میوې به مالیه له منځه یوسي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې په روسي هیواد کې د افغاني تازه او وچې میوې ډیر مینوال او د خرڅلاو شب مارکیټونه موجود دي.
په رسمي شکل باندې د روسي حکومت متحد شو چې د افغانستان په وچ او تازه میوې باندې او په سبزیجاتو باندې به محصول او ګمرکي محصول د منځ وړي او دوی ته به سهولتونه هغه مشکلات چې په ازبکستان کې په تاجکستان او ترکمنستان کې په ترانزیتي لحاظ باندې د افغاني سوداګرو د اموالو د انتقال په ارتباط موجود دي د هغې مملکتونو سره به خبرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې له افغانستان څخه د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مرستیال شغلي الکوزي په ګډون 13 افغان سوداګر روسیې ته د سوداګریزو ستونزو د له منځه وړلو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د خبرو په خاطر تللي وه. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برښنا د مزو د انتقال تړون لاسلیک شو. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی آزادې اړیو ته ویل چې دغه تړون تیر ورځ لیوی هندي کمپنۍ سره د 199 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. دی وایي تیر ورځ د جوزا پراتلسمه تر غرمې مخکې د کی پی ټی ایل کمپنۍ سره چې یوه هندي کمپنۍ ده دغه تړون لاسلیک شو. د شغل توحیدی په خبره د دغه پروژې مصرف آسیایی بانک ورکوي. د برښنا دغه 1500 کیلو ولټ مزي چې د زر میگا واټ برښنا د انتقال ظرفیت لري د اړتیا وړ برښنا د الوان له دشت څخه کابل ته انتقالوي. د کابل په بازارونو کې افغاني د زنو بهندیا سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر نش په افغاني او دیش پوله یو پاوند 99 افغاني او اویا پوله یو یورو 88 افغاني او شل پوله یو سعودي ریال 13 افغاني او دیش پوله د امارات یو درهم 13 افغاني او 15 پوله زر ایراني تومان 19 افغاني او 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 15 افغاني. د خبرونو پای
له سبون کاکر نه په مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. دا چې ولې په کندوز کې د برمتنیونې پیښې تکرارېږي او افغان امنیتي ځواکونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي، په دې اړه مو په ولسي جرګه کې د کندوز له یوه استازي سره مرکه کړې. خو له دې مرکې مخکې
په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون د رئیس د وژل کېدو پیښې ته مخه کوو. په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون رئیس نن په وسلوالو په ډزو ووژل شو. دغې پیښې په اعتراض کې د کوټې مدافع وکیلانو محکمو ته له ورتګ بایکاټ کړی او درې ورځنۍ ماتمې اعلان کړی دی. پر امان الله خان اڅکزي وسلوالو په داسې وخت کې ډزې کړي چې هغه له خپل کوره پوهنتون ته روانو. پولیس وایي نوموړی ډزو په نتیجه کې سخت ټپي شوی و او روغتون ته تر رسولو وروسته یې ساه ورکړه. تفصیل لکوټه دی ازادي راډیو دی خبریال برکوال میخیل پر رپورټ کې.
پولیس وایي د پوهنتون رئیس په خپل موټر کې پوهنتون ته پر لارو چې د سپینې او بروري سړک ترمنځ په ترخه کلي کې وسلوال ورته ودرېدل او د هغه پر موټر یې پر لپسې ډزې وکړې چې وایي په نتیجه کې نوموړی سخت ټپي سو او روغتون ته تر رسولو مخکې یې ساه ورکړه. له ډېرې مودې وروسته د یوه مسلکي کس د هدفي وژنې پیښه وسوه. که خدای کول موږ به یې په اړه شواهد ترلاسه کړو چې تر شا یې هر سبب و هغه به رابرسېره کړو او په کلاس لرونکي کسان به یې په سزا ورسوو. د کوټې مدافع وکیلان تر دې پیښې وروسته سمدستي د کوټې دولتي روغتون ته راورسېدل. د لا کالج د رئیس پر وژنه یې د احتجاج په توګه محکمو ته له ورتګ بایکاټ وکړ او درې ورځنی ماتم یې اعلان کړ. وروسته له هغه چې د پوهنتون د رئیس مړی د هغه کور ته یوړل سو، مدافع وکیلانو د کوټې ښار لوی زرغون سړک د موټرو پر مخ وتاړه او احتجاج یې پیل کړ. په ایالتي حکومت کې د شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلۍ غړی نصرالله زیری وایي امان الله خان اڅکزی یو روشن فکره انسان و، ځکه نو د علم دشمنانو هغه په هدفي توګه وواژه. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی او اعلی وزیر نواب ثناءالله زهری د پوهنتون پر رئیس دا برید په کلکه غندلی او امنیتي ادارو ته په بیړنۍ توګه د بریدګرو د نیولو امر کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندوز کې نن یو وار بیا یو شمیر مسافر د وسلوال طالبانو له لوري له موټرو ښکته او برمته شول. اسمه څرګندې دې موضوع په اړه چې ولې په کندوز کې په پرله پسې توګه خلک تښتول کېږي او امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي له یوه استازي انجینر کمال صافي سره خبرې کړي دي. کمال صافي وایي
ډېره مننه. په اصل کې لومبۍ ګوته چې دا محلي یا سیمهییز چارواکو ته یا ادارې ته نیول کېږي چې دوی انتهایی ضعیف برخورد کوي او دی په ذات کې انتهایی ضعیف دي. که تاسو دې ته فکر وکړئ یو څه مخکې په عین وخت کې قومندان د ولایت او والی د ولایت دواړه په رخصت باندې راوځي او ولایت هم داسې پرېږدي. بله خبره دا ده، د دې خلکو په منځ کې د محلي چارواکو ترمنځ ډېره لویه بې اعتمادي ده او ډېره لویه نه عدم هماهنګي ده د دوی ترمنځ. بل خبره دا ده چې اوم مرکزي دولت او اوم محلي دولت په مجموع کې دولس د راځي کول د پاره یا د ولست د حمایت د مدد د کومک د مرستې د لاسته راوړلو لپاره حکومت، مرکزی حکومت او سیمایز حکومت هیڅ قسمه برنامه نه لري.
ممکن هم دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ د په نورو ولایتونو کې هم موجود وي. ممکن په بغلان کې هم داسې وضعیت وي، ممکن په تخار او بدخشان کې وي. لیکن ولې کندوز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې تر ټولو ناام نه دی؟
په نورو ولایتونو کې په دغه سویه باندې مشکلات اداره کې زنه وینم. بل خبره دا ده چې په مجموع کې په کندوز کې چې اداره ضعیفه ده، نو دشمن قوي دی، مخالف قوي دی. او چې چرته مخالف قوي دی هغه د خپلو کلونو ته او چارواکو برکلونو ته ادامه ورکوي. خو په کندوز کې متاسفانه انتهایي عدم هماهنګي په ډېره لوړه کچه باندې بې اعتمادي او د ولس د لاسته راوړلو دپاره هېڅ قسمه برنامه نه
لري. عدم هماهنګي خبره کوي، عدم هماهنګي نه منظور څه دی؟ د امنیتي ځواکونو ترمنځ
د عدم هماهنګۍ نه زما منظور دا دی چې که ستاسو یاد دي د دې مخکنۍ واقعې چې وشوه، د مخکنۍ واقعې دلته مطبوعات لاړل او دغه محل د یو قومندان نه پوښتنه وکړه. د محل د یو قومندان نه پوښتنه وکړه چې دا کار څه وشو. هغه وایي چې دا کار څه کېده، موږ ورته کتل، وایي چې موږ د خپل سوق ادارې نه د پوښتنه وکړه د قومندې، وایي موږ ته قومنده رانه کړه شوه، موږ ته قومنده رانه کړه شوه چې تاسو صبر وکړئ، زموږ حکم ته زموږ امر ته. دا کلیپ موجود دی، مطبوعاتو نشر کړ، قومندان معلوم دی، خبرې معلوم دي. یعنې دا څه معنی لري چې په محل کې یو قومندان د مرکز نه قومنده غواړي چې ګوره مخالفین دي چې یو ناول اکلنه اجرا کوي او هغه د قومندي غوښتن کې یو دې ته څو قومندانه ورکړي دي دې ته ادمه هم هنګي وي یو خبره بل دې ته ادمه هم هنګي وي چې کله دا پخې وشو د قندوز ډېر چارواکو ته پته نه وایي زمونږ والي شه په هند کې دی په افغانستان کې دی په ترکیه کې دی په کابل کې دی په مزار کې دی لکه دا هغه نږدې بیا هم لاس خلکو ته دا معلومات نه کېده بل قومندان صاحب امنیه چې کوم دی دا تشریف راوړی وروسته به هغه یو یو نیمه میاشت ورو کوچې تشتوګل په ترکیه کې دی چا ویل په هند کې دی چا ویل دلته دی چا ویل هلته
داسې هم ویل کېږي د تیر والي په ارتباط هم دا ویل کېږي چې یو شمېر کړۍ خصوصا چې له مافیا سره ارتباط لري البته د دوی ادعا ده وایي هغوی کله چې د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي هڅه کېږي یا د دوی منافع له خطر سره مخامخ کېږي هغوی بیا هڅه کوي چې په کندوز کې حالات ګډوډ کړي
مشخصا یا مافیاوی مافیاوی البته تاثیر هم لاس رجی البته دغه دو مشخص پیخو پسې مشخص تل پیځ د نشم ترلې خدا سالم حقیقت دی چې دلته مافیاوی دلته اختطافیان دلته چکم دی قاچاقبران د سلاو قاچاقبران د مواد مخدر قاچاقبران د قندوز په نامه یو ډیر لوی لاس رجی او په دې کې اکثر ځنې دغه خلک دی چې هغه دلته په مرکز کې ډیر په لوړو چوکیو باندې ناش دي او په مرکز کې په ډیرو مهمو ځینو پسې تړلې دي او د دیو د ځینو لاندې د دیو په ګریوانو کې دا کارونه چکم دی جریان لري
په ولس جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی انجینیر کمال صفای و چې د یرغمل نیون د پیښو په اړه نظر څرګندونه په کندوز کې څلوېښت تنه بیا وسلوالو طالبانو یرغمل کړل د هلمند امنیه قومندان د دې ولایت د پولیسو تشکیل په سلو کې څلوېښت خیالي بولي یعنې د پولیسو نومونه شته خو هغوی عملا حضور نه لري منتقدین د هلمند امنیت د خرابوالي یا ولایت هم په دې ولایت کې د کافي امنیتي ځواکونو نه موجودیت بولي په دې اړه نور د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې
د تیر میلادي کال په وروستیو کې د 215 میوان کل اردو د سرتیرو د بیرته روزنې تجهیز او تشکیل د بشپړتیا پروګرام د افغان او بهرنیو روزونکو او مشاورینو تر نظارت لاندې پیل سو خو د ملي پولیسو د روزنې او تجهیز بهیر د تیر یو کال رئیس په ټپ ودرېد او پر ځای د 12 ټولګیو څخه هغه فارغانو ته ولایت ورکول چې تر شپږ میاشتې مسلکي زده کړو وروسته د افسرانو په رتبه فارغ کیږي د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال اکانور کیتونځوی وای د پولیسو د شاوخوا لزر نه پرست تشکیل څخه تر څلور زر ډیر خیالي دي او هر میاشتې ماشونه د وغوی د کمانډانانو او یا اړوند کسانو شخصي جوبن تلویزی کیتونځي چې خبرې ناست معلومات ورکول ول د هلمند پولیسو ټول تشکیل څخه څلور سلنه اصلا وجود نه لري او د دې جملې ډیر د لوړ پړو چارواکو او وکیلانو په امنیت بوخت دي
اما بر شما اطمینان میگم که قسمی که تا الهال از بعضی ولسوالی ها محلات حوزه امنیتی که ما وارسی کردم بیش از 40%
دی وای ز تاسو ته پډاډ وایم تر اوسه په غو ولسوالی او سیمه کې چې موږ خپل تحقیق او برسی پل کړی د څلور سره نو پولیسو تشکیل خیالي دی او په ذات کې د هلمند پولیسو په تشکیل کې شی وجود نه لري موږ کسان ته چې د پولیسو په لیکو کې دند لري او غیر حاضر دي دوه ورځې وخت ورکړی دی کچې حاضر نسی لدون د لور کېږي او یو سرکار نو چلند کېږي خوشبختانه ولا سم چې موږ تر اوسه 200 کسان بر طرف کړی دي چې ماشین اخستل کېږي او حاضرین ورکوي او اتیاتن نور پولیس مو چې د ځینو داس کسانو سره په دندو بختول چې د کورنیو چارو وزارت سره هیڅ تړاو نه درلودي او ماشینه اخیستل کېدل له دندو ګوښه کړی دي
امنیتي پرسونل چوکات پولیس نو منفق شول
د پولیسو وسترچینه د نوم شډول په شرط ازادي راډیو ټول د ولسوالیو اکثره پولیس په خاص ډول د جنگي سیمو پولیس د کمانډانانو په خوښه ماشونه اخلي چې اکثره بخورته د نیم یا د غن د لږ ماش معادل پاکستاني روپی ورکول کیږي ویل کیږي تر دې د نادالی او مرجی ولسوالیو د پولیسو د خیالي تشکیل پړه تحقیقات پیل سوي دي د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال اکانور کیتونځول د مرجی د 450 پولیسو څخه درې سوی وجود نه لري او یوازې 150 تنه په دندو کې حاضر وخو د نورو ماشونو اتمه شکري چې د کمانډانانو شخصي جیبونه ته لوي دي لیدي
مو هم در جسوی زی هستیم که اشخاص افراد که بنامه سرجنگ سر کماندان قبلی در اینج وجود
دی وی موږ بختو چې د پخوانی امنیه کمانډان عبدالرحمن سرجنگ په نوم هغه 200 تنه پولیسو مل دندو لري کړی چې اصلا په هلمند کې وجود نه لري او یوازې د سرجنگ د دوستانو او اقاربو سره دندې سر کوي خو معاش د هلمند پولیسو د تشکیل څخه اخلي او دا موضوع په رسمي ډول عدلي او قضایي ادارو ته رسیدلی ده او په دې برخه
کې د ولسمشر پامر خپل د کورنی چار د وزارت امنیتی مو انکار کوي.
رئیس جمهور ورای قضیه کار میکنه.
مل پسوال اکانور کې تنزول چې د هلمند په سلګونو پولیس د خپل اصلي دندو پر ځای د ملي شورا د وکیلانو د کورنی چار د وزارت د یو شمیر جنرالانو او حتی یو شمیر عادي خلکو په امنیت او ساتنه بوختي. هغه وویل د ولسمشر په امر د پولیس د تشکیل او اصلاحاتو کار پیل کړی دی او تر هغه به دوام ورکړي چې کارونه یې بشپړ شي. په هلمند کې د ټول افغان سرتیرو شمیر 2000 شو دل کېږي. دا چې د دومره سرتیرو په موجودیت کې هم د هلمند جګړه د ورځې نه بلې ته پراخه کېږي یو لامل د ځواکونو په منځ کې د خیالي تشکیل موجودیت شو دل کېږي. د هلمند خلک د پولیسو په لیک کې د اصلاحاتو د پیل او د خیالي تشکیل په اړه د پیل سو طاقت ورکړی کوي. دوی د 215 میوان کل اردو په چوکاټ کې د ملي اردو د اصلي شمیر د معلومات په خاطر د دې ډول تحقیقات او برسي د دوام غوښتنه کوي.
د اردو په برخه کې د تحقیق کوي او د اردو د کیک شمیر د معلومات موږ په دې کې نه چې دا کار په اردو کې هم موجود دی. دونه سرتیر نهسته دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
دا ډېر د خوشنۍ ځای دی او موږ په دې ډېر خوشنۍ چې څوک د سرتیرو د وینو څخه استفاده کوي. یعنی په دې معاملې کې چار څوک لاس لري، که هغه سر جنگ وي که یا بل د دولت لوړ پورې چارواکی وي، نو هغه باید په دار وځړول شي، هغه قانوني چلند ورسره وشي تر څو نور کسان د دوی څخه پند واخلي او دوی د دې ملت ته د دوی حکومت او د خلکو په وینو باندې معاملې کړي دي.
د هلمند پولیسو د خیالي تشکیل مسله نوې خبره نه ده، خو په دې اړه رسمي تحقیقات وروسته له هغه پیل کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ته دنده وسپارل شو. د هلمند د پولیسو واقعي شمیر په ګوته کړي او راپور ډیر ژر جمهور رئیس ته وسپاري. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په مزنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیژبین شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. کچیر په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون نه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په دغه سي حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل او انساني صفات نه برخمن بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض وباني، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګون کې عمل وشي، دوه ګون کې عمل ونه شي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینې شوی ده، دغو نه د ټولو خلکو لاسرسی یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اوله مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د الکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي، اگر ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شان زمینه ورته مساعده شي، هلته باید فرق ونشي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته اوږدې نه جدا کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودې کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې ښځو سره یو رقم چلند وشي لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي، هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کېږي. کله چې عقدې منځ ته راغلي د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کېږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګونکي عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغوی بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي.
ډیره مننه احمد زی صاحب. په یوه ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتول څه تاثیرات لري او که چیرې رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډیره مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوو که چیرې دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نه مونږ شروع کړو، دلته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې او هلکانو ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کېږي او هلکانو ته په بله سترګې لیدل کېږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډیرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي، نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي، نو تاثیر ډیر زیات ده. که په پام کې ونیول شي د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالم راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغۍ پکې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګارنګ تعصبات همدا اوس په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څنګه کې ورنه رنځ ولي همدا اوس.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشای ولم یا په دالاس ولم
و بن لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ دوه بو بندوبست
پر رسمي دیکره چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغل است تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او له اشارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي ملک ساده صاحب د ورستي پښتني په توګه کای د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسی قانون اتباع او ته اساسی حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندلای دی د افغانستان اساسی قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسی حقوقو دوار کړی او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به ساري اساسي قانون بل شوی دی د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتم ماده کې راغلی دا چې ازادي د هر انسان طبي حق دی یا حق بلل کیږي هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو لیکلو تصویر او نور وسایلو لارې اظهار کړي هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونه پرته لاس پوری کړی او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي لکه څنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړی است احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل پاړه څه ویل سوی
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې ام د قانون لیاز ام د اسلام د سپیشل دین د اصول او تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سلف ساده په نظر کې ونیول شي خه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د پټولنې کې د ټولو انسانانو سره یو ګون کې چلند وشي توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونی شي انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونی شي یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده هغه ته د لاسرسي زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعده شي ام د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28 ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل درایت د دوله لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته نه د ټولنې په ساته نه په اداراتو کې هیڅوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات یعنی تبعیض وکړي تعصب وکړي او دغه د تساوي توپ حق مسله لمنځه ویسي نو دا یو قانوني مبنا هم لري نو بنا ان کله چې د افغانستان اساسي قانون کې د سرحد ولري باید د ژوندانه په ټولو چارو کې د اصل په پام کې ونیول شي ولې ک د دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوي منځ ته راوړي او د دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پخو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانان ته ډیرې ستونزې پیدا کوي هغه یو مریض ټولنه منځ ته راوړي چې په هغه کې به انسانان ته کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي ډیر انسانانو پکې رواني حالات ولري په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي په هغه ټولنه کې به د عدالت پر ارزښت باندې خلک نه پوهېږي او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي او بالاخره